هغو خزو چې لدی اصول سرغړونه کوله له ناوړه چلن او خپل سری نیونو سره مخ کېده. د خزو د حقونو یوې فعال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په اما محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډیره پر شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوي چې کواد د سوي شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقونو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشري حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ایزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هېواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د کاري ډلې څلرم ناست په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې وه، او د بیلابیل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د دوهی بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلور میناستي کوربو. د طالبانو حکومت د بهراني او چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسترړونو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معاشيتي لارو په برابرولو، د روغ دو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. پاغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ زی احمد تکل په خپل اکسپان خبره کړی راغلی چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې دا کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي، او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ بطری زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو تر څنګ جنگ د یونامه د ملګرو ملتونو د ادارو نړیوالو سیمایزو سازمانونو د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړې او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزې سیمایزي او لپراخه ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تو هنوز هیڅ استراتیژي
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمایزه ستراتیژي نه درامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزي او اته اړخیزي ناستې وشوې او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په ارزه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشه یي توکو پر وړاندې دوامدار مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د روانې دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره لدې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14مې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا وکړه چې د UNODC دغه رپورت د یوې زړی سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وسنه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
انا قسم الله جيك ما بس يطلعوا جميع مثلا يوم بدي في لاجيك ما بدي شيء كذي سنة وش كذي تقولهم بس وادي استوادي
د سینې په سرطان اخته ده. وای په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې د 18 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هر میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي. نوموړی وایي لومړی عملیات لپاره یې خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې یې چې 2 میاشتې مخکې کړی له خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل خر بلوسیدون کې دا چې د ماما لوریه چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده، لور مصرف تخلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پرته ده.
پخا پاکستان ته تلله، په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي، خو اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د تیارې ټکټ هم قیمته دی، وسه نه رسېږي، بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډېرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي، څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغو روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات دي، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر خزینه او قیمت، نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جراحي څانګه کې پنسایي څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. ښاغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي، په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لس چونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یو جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي، د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هینت دغه اصلي کو سره وکي، زکه دا غزمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کال او اخوته دا پمبا دلته چې مش خرڅوله. دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-1400 کم نرخ، اوس په 150 افغانۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به در دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله انډیال. انډیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله انډیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب یو زرو درې سو درې نوي کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستري مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د څوارلس سوه دوه څخه تر یو زرو څلور سوه څلور پورې. تقریبا د دې ترمنځ نهه کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په دیارلس سوه درې نویم کال کې مو لیسانس اخیستی و، له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب په یو زرو درې سو درې نوي کال څخه مخکې په یو زرو درې سو نهه اتیا کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د آی آر ډي یا انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پاره کېدو وروسته له یوې داخلي این جی او سره مې تقریبا څو میاشتې کار وکړ د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پنځو پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت تر ړنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیل صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلود. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه حملته تعقیب کړل، حملته ذکر او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی ده او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوسپونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل، یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وي. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق هم زما هم دا خوښوه. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چا ته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسی کتابونه ټیکست بوکس دا تدریس کو او هویت د عملی کار برخه هم ورکو زه به چیرې ونه کې ما خپل محصلین درې ځله د عملی ذکر لپاره شرکتونه ته بیولې دي او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې جنو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنی ولري او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملی زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی خو قرار قرار زموږ هیله دا چې دا فرهنګ نور بدل کو او ټولې سوچي محصلین د په هنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارکیا سره سم دندې ترلاسه کی او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ الټیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي آیا بازار د کار د الټیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو لسب ما مخکیار وکي دا چاره رافائل سره د استادانو او د پونتونو حتی دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجوده دي د کار د مارکیټ د ارکیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنی د کچې ترمنځ دا سي مهارتونه او سکلز لا هم ډیر دي چې موږ باید خپل محصلینو ته هغه ورزده کو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي. مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اچا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلې مدرسه دوام لري پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخیل چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاستمن متحل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم. د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده. نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دي یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومان لپاره د ذکر او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي، ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګه شهر کې نورې درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پونتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي، تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم مثلاً یا مثلاً شتال ده؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې په خواره کډه شوي دي یا په وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې پیل حال ډېرې برخه یې شاید هلمند اوسیدونکو وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک همستا، د نجدي ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس بکړو بخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو مثلاً فارغوي، هغوی آیا عملا 2% په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې ستونزې څوم د ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو، زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوی که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي خو زموږ په نظر دا کافي نه دي
بله که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و دا ستونزه پکې ډېره حاده وه که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي
نوري صاحب د هلمند پوهنتون پر رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده ځینې زیربنایي کارونه شوي دي ما مخکې ارزو کوي چې دا کافي نه دي تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسه وو هغه کافي نه ده کدلای شي لوی سره به د جی کومشت وی او یا به ځنی نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو زما په نظر ما مخکول چې کافي نه دي یعنی نسبتا د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه څه وی دي یو څه پرمختګونه لیدل کیږي همداسې خصوصي پانتونه هم ځنی ستونزې لري یو لوی ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کله چې ډیر خلک د لوړ زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کې تر څو پوهنتون کې زده کړو کې او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکانات ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوی دی ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولی یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا ارز وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړ زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړ زده کړې وکړي په دې ډاډه دی چې بل اخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتونونو کې پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړ زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړی وکړي چې له فراغت وروسته د کار موخه په لاس ورسي مثلا ټیپ په هنځي ټیبي علوم ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ څخه یې ترخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورسي د ورسیت میلان ډیر سوي دي نو لوړز د کوپ برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړز د کړې کې او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چاري روانې دي
اندیال صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته څلور خوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیر تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نوي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رښتې هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نوي یا خای دي لوخته مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لن مهاله هدفونه ولري او هم اوږد مهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري. وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري. خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته یې میلان دی، په همغې برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي، او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپله کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، تاسو څنګه هغه په ګټه بدلولی شئ. ځکه په هره برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاو د رفع کولو جوګه اوسئ، او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي، او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې بچی نه دی. نوري صاحب، خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ، او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ او مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے تو جمال دیو جلال دی بل زورور شلال دی بل زورور نند تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے تو